السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغیزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسانی وژلي او یو زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرې دودي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرائیلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیروسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې نه دي ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداریو سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی. د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیج ایم د خبرداریو د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتره لاره وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 80% خالصیت لري اوس 102.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تله څه باندې 40 کیلوګرامه ډیره شوې. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19مه د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د ښه کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د روسیې دو وزیرانو له خپل ولسمشر نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. روسیا څه غواړي ترلاسه کړي؟
لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ د دې نږدې درې کال تیریږي خو د پاسپورت ویش لا هم پیچلی پاتې دی.
تقریبا ما خپل باندې یو نیم کال کېږي ما خپل آنلاین سفرنامه ورته کړی و نو هیڅ درک یې نه دی معلوم. په پاسپورت برخه کې تر اوسه خو ډېرې ستونزې دي.
له امنیتي خبرداریو سره سره افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ځینې خلک په بار حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي فارمزي غواړي او ماجرا هلته وګوري.
او د اسرایلو صدر اعظم په رفح کې د وړمې ورځې برید یو غمجنه پیښه بلنه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوس شپږ بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا اقدام به مسکو د دې جوګړه د دې جوګه کړی څو پریکړه وکړي چې طالبان پر رسمیت پیژني او کنه. تفصیل سفی الله سانیکزیو.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خندونه شته چې له هل وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیست لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې په پالسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي وو چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیسته او په مسکو کې د طالبانو استازی ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن حسن د دې پوښتنې په جواب کې چې د طالبانو اړوند د موسکو تازه دریځ په څه معنا دی، ازادي راډیو ته وویل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو راپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی و. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربلل او څو وارې د افغانستان اړوند غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ آسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ آسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر له پڅوالې شکایت لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره فورمې ډکې کړي، خو وایي چې لا هم نوبت نه دی ورسېدلی. یو شمیر نور بیا ادعا لري چې د پاسپورت ترلاسه کول له واسطې پرته ناشونی دي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمند شوي او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
پاسپورت گرفتن در افغانستان؟
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړی. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او پنځلس میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده، خو لا یې وار نه دی را رسېدلی.
تقریبا ما خپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ او اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین سپنام ورته کړی و، نو هېڅ درک یېم نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي، ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاریم ده په افغانستان کې، په زمین کې ما خپله د بهر دپاره د تګ پلان و، مګر هغه تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورټ وانخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورټ په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ورورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، آزادی رادیو ته وویل چې په 14م کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې و، خو دوه کال وروسته یې د بایومټریک وار را ورسید.
متاسفانه که درې سال اصلا به خاطر
لبد مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي، او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ را رسیږي.
له دغه پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمېر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نور الله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی او د پاسپورت په ریاست کې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو 15 کلن پاسپورت رسمي بیه له $30 لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یو پاسپورت بیه $1,000 ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو درېو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په رفه کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه له توندو نړیوالو غبرګونونو وروسته د اسرایلو صدر اعظم دا یو غمجنه پیښه بللې. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې ویلي چې ملکیانو ته د زیان نه اړولو له هڅو سره سره یوه تراژیدي رامنځته شوې. اروپایي هیوادونو، ملګرو ملتونو او عرب نړۍ دا برید په کلکه غندلې. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
په رفه کې د اسرایلو مرګونو بریدونو توند نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ورځ ویلي له دې برید سخت غوسه دی او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفه کې عملیات پای ته ورسوي. مکرون په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په رفه کې فلسطیني ملکانو ته هیڅ امن سیمه نه ده پاتې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل هم په ایکس پاڼه لیکلي د ماشومانو په شمول پر لسګونو بې کوره خلکو د اسرایلو د برید خبر ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي. عربي هیوادونو او ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. پر رافه کې د یک شنبه په شپه د فلسطینی کډوالو په کمپ په برید سره د حماس د روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسرائیل پر رافه باندې بریدونه په دې خاطر پیل کړي چې ګواکې د امریکا او اروپا لخوا تراګر ګڼل شوې ډلې حماس وروستي سنگرونه هلته دي. د یک شنبه شپې تر برید وروسته د اسرائیلو پوځ ویلي و هلته د حماس دوه مشران وژلي، خو د ملکیانو له وژنې هم خبر دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالو له توندو غبرګونو وروسته د دوشنبې پر ورځ پارلمان ته په وینا کې ویل د یک شنبه شپې برید غمجنه پیښه ده. هغه زیاته کړې چې پوځیانو په رفه کې واردمخ شاوخوا 1,000,000 غیر نظامي خلک ایستلي، خو له هڅو سره سره چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي له بده مرغه یوه تراژیکه تېروتنه شوې. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او پایلې به ترلاسه کړي، ځکه د ده په ادعا دا یې تګلاره ده. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د یک شنبه شپې په برید سره د رفه د کډوالو په پنډغالي کې سلګونه کسان ژوبل هم دي. اکثر یې سخت سوځېدلي، په چرو لګېدلي او هډوکې یې مات دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته خبرېدو ته چمتو دی. هله دا چې هغه پروګرام هم چې د مخدره موادو د استفادې پر زیانونو ورټول دی را سره واوري. تاسو پیغامونه هم لرو، خو راځو د دې خبرونې یو وروستای تفصیلی راپور را اخلو. هغه دا چې په بامیانو کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وجل کې دوه وروسته پښتني ولاړ شوی چې ولې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. طالبان د پخوانی حکومت پر مهال چې د لویدیز له ملاتړه برخمن وو، پر بهرنیانو په حمله د هغوی په وجنه تښتونې یا برمتنیولو تورن دي چې ځینې یې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړي یا هم د خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا او نورو په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په امنیتي ملحوظاتو افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشته کې ویلي دوی له بیا واکمنې دوره هیڅ تر 5,000 ډیر ګرځندویان افغانستان ته تللي. خدایش ډله چې د طالبانو تر دویم ځلي واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړۍ او مسؤلیت منلی دی د ګڼو خونړۍ او حمله مسؤلیت منلی ویلي چې په بامیانو کې پر بهرنیانو او ګرځندویانو تازه حمله دوی کړي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نا وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعاوې کوي، طالبان تورن دي چې د پخوانی جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړۍ حمله کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې دوی پر قدرت دي له دغو بهرانیانو سره یې چلند بدل دی. په اصل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي، دغه لویدي ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څارلاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تروریستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کیږي چې افغانستان د تروریستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تروریستان د تروریستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تروریستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کیږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاري.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرسو او تصاویرو کې ښکاري چې د طالبانو وسلول له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي، خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی غني. دوی وایي د طالبانو چلند د داخلي سایلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلات سره مخ یو په هواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیخې کېږي د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلی ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره شوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سایلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرني ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوس جنباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادوینچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي د پارمزي غواړي یو ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به وسیږي، خو موږ نشو کولای چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلي او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خدا سپارښتنه داسې وخت کې چې د غویي اثر پرته وشتمه. د افغانستان تر ټولو یو خوندې ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې شپږتنه ووژل سول چې درې تنه یې د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د خپل ډول له مخې لومړۍ خونړۍ حمله وه چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پیښه کې درې افغانان هم ووژل سول او نور کسان ټپیان سول چې درې افغانان او څلور نور یې د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا وګړي وو. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ ومانه. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش د خراسان ولایت څنګ په بامیان کې په دې حملې سره څو غوښتل ترلاسه کړي او ولې بهرنیان په نښه کړل. د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو شنونکي برنت روبین ازادي راډیو ته ویل داعش ډلې په وروستۍ حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست.
دغه پیش په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیش کړی، نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم، ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي. هغوی، یعنی داعش، د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود. کلر شمیر کسان هم هلته ځي، ګمان کیږي لوی خطر بور پیش وي.
کڅم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو ور بیا وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نسته. غ ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. اساسي پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلول څنګه وتوانېدل. د افغانستان په یوه امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلوله حمله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواک قانونمند او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت و نه کړي، داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولی شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پیښې رامنځته کړي چې د هغې خبر رسانه وي. په توګه د مثال دغه وروستۍ پیښه چې په بامیانو کې وشوله، یعنی دا دنیا ته پیغام ورکړ چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي. نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولی شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بی ثباته دنیا ته معرفي کړي.
خود امریکا د متحده ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي.
IS does not have the capacity to pose a threat.
The Islami Dawlat Dala ya Daesh da war tana lari che da Taliban regime ba khatr kum khatar pesh kare. Dai wa das dala na da che pa das muwaqif ki wi che da simo da niwlo aw de tawart masail la par jagri wuk. Wa haga cha che da Islami Dawlat Dala e kawala is haga mashruiyat zan manawal de. Che Taliban e police ki danana da tar las kawul hat sak. Da Islami Dawlat Dali pa Afghanistan ki da Taliban aw mulki ahdaf khilaf pa hamlo sar haga riwayat kamzori kri. چ طالبان تر واکمنې دوست خلکو ته شی یو هغه دا چې طالبان وای افغانستان ته سول او ثبات راوستل دي. په واقعیت کې د اسلامي دولت د ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه ګڼي. دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سول او ثبات نه دی راغلی.
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو ترڅنګ بهرني یوټیوبران هم تللی چې د بیلابیل ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چینلونو کې خبرې کړې دي. په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیل ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي شوی، خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته. د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډېر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي. خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي، د اوږدو ویښتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې یې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي. خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته پیغام پرېږدم. زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمون کورونه ته زیان رسولې تر اوسه پوری کم مرسته زمنګ سره نه ده شوی او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمنګ ډیره فصلونه اندوانې او امدارنګ غنم زمنګ ویړل شول پسین باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دینه مخکم زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله دی وکي شتا شټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلابو راورسته جلی وسوې جلی د خلکو کشتون ته دوه زیات تاوان رسولي دوه زیات تاوان رسولي ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل سپیر کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو نه راډي واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بزګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کې ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسیدلی.
د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سا کال په افغانستان کې له هر لاسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوګي سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرې دودي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگی جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو سری محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې ځینې په بند هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی. د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه وی جاری کړی دی.
کشتی خشخاش د افغانستان نزدې به صفر است کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښ سفر د نسی شوې دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د متعدینو د درملنې نه متخصص ډاکټر کولاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه صرف زده کار نه کوم، تاسو به سم نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشي کوم.
دا د کومندان صاحب په تلاشي مکه صاحب دا
ښه نه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډېره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیول سوو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره شوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ شوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خرخار در افغانستان نزدې به صفر است کی قاچاق از دې راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت سفر د نيتي شوې دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوخ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړ شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخاوني ول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوخونه کړی دي. تر دې وروسته به ان شاء الله ډیر هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نشي او په بشپړ ډول منشي
قاچاق هم صورت نگیره او ممنوع اعتقاد کامل به وجود بیاد.
لږه کارخانه څخه سل لیټر تیزاب و مان بوټي رنگ او بیلابیل لاس کیمیاوي مواد لاسسوي چی د کیمیاوي نشي مواد په جوړولو کې کار ځنی اخستل کېده. کڅه هم د طالبان حکومت خپلواک بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چی په افغانستان کې د نشي مواد وزارت نشي څخه وساري. په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم دی خپور شوی. خو پروسه ښکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي مواد جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشي مواد سره د مبارزې تاجلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشي مواد مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې په خوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس چې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته پام اړولې دی، ځکه چې د دې ډول نشي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی په قانوني معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطره مواد هم کېدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو د سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل شوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لار اوښتې دي، ځکه ډېری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته د باندې څخه ډېری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او همدارنګه چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو اوریدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخی مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وره
ادواد د تاریا کې را کزا چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونزو پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریږد راولي، د نشې په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیدلی شي. او بعضې عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپېدو، د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسې د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ربیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ استاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابیدو، د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته کافي کرو کې کاغذ رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی، د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدو، د پښو، د لاسو ریږدېدو کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاراونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، پښو، زړه او د سر د رپېدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر ریږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه ډېر رپیږي، او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کېږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د پښو لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کېږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کېږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کېږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کېږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رفیږي یا یې پښې رفیږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کېږي خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کېږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په آخرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کېدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کېږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزورې شوی وي، دوی خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښه والی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې یي موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا نه خور دی زت پودر وہی یا دی میړ پودر وہی
لا پمړی کنا و پمور خو سخی خبر نه خم خم مرم
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاذه، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا تام ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والی ده نو، موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي
استاذه؟ ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسي ژوندی.
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
کماندان صاحب، هغه دوټا شاگرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نو دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله کماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم کماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه کماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کړم.
دا دی کماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی.
کماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کړم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشه یان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
کماندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مرسه.
د زهرو کاروان
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.